یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم.
مو افغان د خطر سره مخامخ یو ځکه موږ جزایی بخشو کم کار کړو او هغه بندیان چې آزاد شوی دي دوه تهدید لاندې یو نور په سات نشته یو فنفک شوی یو
دموکراتانو افغانانو سره جرمنی او بریتانیا شمنه کړی ده چې افغانستان به وو باسي په دې اړه وړاندې تفصیل درکو. په خبرونه کې په هلمند کې لوی بخانی مدیر سره شهیدلی یو چې ګلمنه ده چې ګل په هلمند کې د څو نورو ولایتونو په څیر د نجونو تعلیم نه شروع کیږي.
په مکتب کې مو غیر له دوه دانې سپینجری بابا گنج په دروازه کې دي. نور ټول خلګان ملازمین هم شزینه دي، سرمعلمین مو هم شزینه دي، معلمان مو هم شزینه دي.
روخته د ژوند شتمنی پروګرام جلدی ناروغي ته ځانګړی شوی دی. تر هر څه مخکې خبرونه.
د مهمو خبرونو سره ټکی، د بریتانیا حکومت اعلان کړی چې له جنوري میاشتې بیا د لسګو نظر افغانانو د ایستلو پروسه پیلوي. د قطر او ترکیې یو ګډ پاوی په کابل کې دی او د افغانستان د پنځو هوایي ډګرونو د تخنیکي کنټرول او مدیریت په اړه له طالبانو سره خبرې کوي. او د کرونا ویروس نوې بڼه اومیکرون په اسپانیا، فرانسې، بریتانیا او ایټالیا کې د زیاتو خلکو د اخته کېدو سبب شو. بشپړ خبرونه. د بریتانیا حکومت اعلان کړی چې له جنوري میاشتې بیا د لسګو نظر افغانانو د ایستلو پروسه پیلوي. د بریتانیا حکومت پرون په دې اړه یو مفصله اعلامیه خبره کړې ده. په اعلامیه کې راغلي چې وزیرانو سلا وکړه تر 30,000 پورې افغانان چې ژوند په خطر کې دي بریتانیا کې میشت شي. د افغانانو د میشتولو وزیر ویکتوریا اټکنز ویلي د افغان اتباعو د میشتولو بهیر به هغو ته چې ژوند په خطر کې دي یو قانوني او خوندي لار برابر کړي چې بریتانیا کې میشت شي. د بریتانیا د حکومت د اعلامیې له مخې په دې ډله کې هغه خلک شامل دي چې له بریتانیایي ادارو سره کار کړی وي یا د ډیموکراسۍ، بشري حقونو او بیان ازادۍ په څیر بنسټیزو اصولو ټینګښت لپاره هڅې کړي وي. بریتانیا تر دې مخکې هم 15,000 افغانان د اګست په میاشت کې له افغانستان ایستلي دي. د قطر او ترکیې یو ګډ پلاوی په کابل کې دی او د افغانستان د پنځو هوایي ډګرونو د تخنیکي کنټرول او مدیریت په اړه له طالبانو سره خبرې کوي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي چې دا پلاوی پرون پنجشنبه کابل ته رسیدلی. د دغه وزارت ویاند امام الدین احمدی ازادي راډیو ته وویل
د موږ د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت تخنیکي ټیم سره خبرې کوي. د میدانونو د هوایي حریم په حق لا د ګراوند هاندلنګ په حق لا او بزینور تخنیکي کارونو په حق لا به سره خبرې کوي او د قرارداد په اړه البته نو امید شته چې مثبت نتیجې ته سره ورسیږو.
له دې وړاندې د ترکیې دولتي اژانس انادولو راپور ورکړی و چې د دوی او قطر ګډ پلاوی د هوایي ډګرونو په اړه له یوې وړاندیز شوې طرحې سره کابل ته ځي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د کابل، هرات، کندهار او مزار شریف د هوایي ډګرونو فعالیتونه ټکنی شوي او له افغانستان سره نړیوالې سوداګریزې الوتنې هم پخوانی حالت ته نه دي راغلي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ دفتر یونیسف وایي د کورونا ضد 2 میلیونه ډوز واکسین کابل ته رسیدلی دي. یونیسف پرون په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د جانسن اینډ جانسن شرکت دا واکسین د امریکا، اتریش او ایتالیا د سخاوتمندانه مرستو د پروګرام پر بنسټ افغانستان ته ورکول شوی. دا واکسین داسې مال کابل ته رسیږي چې په نړۍ کې د کورونا ویروس نوې بڼې اومیکرون اندېښنې زیاتې کړې دي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت تر اوسه د کرونا د تازه پیښو شمیرې نه دي خبرې کړي، خو د یو نړیوال ویب سایټ ورلد میټرز شمیرې ښیي چې تر اوسه څه باندې 1,05,000 افغانان په کرونا اخته شوي او څه باندې 2,303 مړه شوي دي. بیا هم د کرونا په اړه، د کرونا وایرس نوې بڼه اومیکرون په هسپانیې، فرانسې، بریتانیا او ایټالیا کې د زیاتو خلکو د اخته کېدو سبب شوه. پرون د کرسمس د رخصتیو په دې تر ټولو بوخته ورځ ګڼ سفر کوونکي په هوایي ډګرونو او نورو ترانسپورتي اډو کې سره غونډ شوي وو. په هسپانیې کې د درېمې پرلپسې ورځې لپاره د خلکو د اخته کېدو پیښې د ریکارډ تر سرحده زیاتې وي. بلخوا په فرانسه، بریتانیا او ایټالیا کې هم د کورونا ویروس د بدلې شوې بڼې اومیکرون خورا زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. په همدې حال کې په جرمني کې د کورونا ویروس په اومیکرون بڼه د یو وخته شوي کس مړینه ثبت شوې. د امریکا د متحدو ایالتونو په څو ایالتونو کې هم د کرسمس تر رخصتیو دوې ورځې مخکې په کورونا ویروس د خورا زیاتو کسانو د اخته کېدو پیښې ثبت شوې دي. د جنوبی کوریا حکومت پخوانی ولسمشر پارک یون هی ته چې د بډی اخستنې او د اداري فساد د نورو تورونو له کبله د اوږدې مودې بند موده تیروي عفو اعلان کړه. د جنوبی کوریا عدلی وزارت نن اعلان وکړ چې پارک په هغه لیست کې شامل ده چې ځانګړې عفو ورته په پام کې نیول شوې. د خلکو قدرت په نوم د محافظه کار اپوزیشن د عمده ډلې پلویانو او سیاستوالو د مارچ میاشتې د ولسمشري ټاکنو په درشل کې د پخوانی ولسمشر پارک یون هی د عفو غوښتنه کوله. میرمن پارک په 2012 کال کې د ولسمشری په توګه ټاکل شوی او خو وروسته له واک څخه وپرځول شو. او د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کشره لوبډله په آسیایي جام کې سبا له متحده عرب اماراتو سره لوبیږي. د کرکټ بورډ لخوا د ورکړل شوي مالویش له مخې دا لوبه د افغانستان په وخت سهار 9:30 بجې پیلیږي. پرون افغان لوبډلې په دې جام کې خپل لومړنۍ سیالي له پاکستان سره وکړه چې د پاکستان لوبډلې په 4 وکټو وګټله. د افغانستان تر 19 کلونو کشره لوبډله د 19 کلونو په آسیایي جام کې دریمه لوبه له هند سره کوي چې راتلونکي دوشنبه ته پلان شوې ده.
ل صفی الله سنګ زی په مننه چې خبرونه وړاندې کړل. احمد شیبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې طاهر روشن مختوړي. ل افغانستان د ګڼو نورو افغانانو د استلو پړه د بریتانیا او جرمني لنوي اعلان وروسته د پلان ته د هغو افغانانو خوشبيني زیاته شوې ده چې د ته انتظار دي چې کله بل افغانستان وځي. د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت تازه اعلان کړی چې په زرګونو نورو افغانانو ته سیاسي پناه ورکوي او په بریتانیا کې د مشت کې دوه زمينه ورته برابروي. همدارنګ د جرمني د بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي چې دغه هیواد غواړي د هغو 15,000 افغانانو شمیر پوره او پناه ورکړي چې دوی ژمنه کړې و او یو شمیر اوس په افغانستان کې پاتې دي. نور په دې راپور کې
بریتانیا او جرمنی تازه اعلان کړی چې له افغانستان مزرګونه نور افغانان چې له امنیتی ستونزو سره مخامخ دي و به باسي. یو شمیر افغانان چې له هوا ده د وټلو شیبي شمیري د اعلان خوشبینه کړی دي. افغان قاضی چې د تیر حکومت پر مهال په محکمه کې دنده درلوده نغوړی د امنیتی ستونزو لامل یې راپور کې نوم واخیستل سي. خوای په دې ورستیو کې لوړو امنیتی ګواښونو سره مخ دی او لنړیوالو هیوادونو غوړي چې د ژوند د ژغورلو لپاره دی ورته پناه ورکړي.
شرایط نفریق هم 16 دورم رو بالاخره قضاوت جذب شلو واقعا به خطر سره مخامخ یوزا کوم جزایی بخشو کم کار کړم او هغه بندیان چې آزاد شوی دي دوه تحریر لاندې یو نور به سات نشته یو منفک شوی د مقتضای نور مولانا تعین کړی.
خدا خی یوازې دغه قاضی سنځ نه وی. یو شمیر افغان خبریالان هم چې فکر کوي په افغانستان کې ژوند ته ګواښ پیښ دی وایي هڅه کوي چې له دې هېواد ووځي. له دې ډلې د دوو بیلابیلو افغان رسنیو خبریالانو چې دوی هم د امنیتي حساسیتونو له امله ونه غوښتل په راپور کې نمونه واخیستل سي. ازادي راډیو ته وویل چې دغه هېوادونه چې له افغانستان نه د افغانانو د ایستلو پلان لري باید دوی ته لومړیتوب ورکړي.
په دغه مرغه وایم چې د وروستي بدلون وروسته د نوي سرپرست حکومت پراتلو سره کمی هیلی می چه دیزان کورانه یا پل حواد لپاره لرلی و اسمحال طول مری دی. ده حواد بی برخلیک توب، ده پل جون بی برخلیک توب، ده پل کورانه بی برخلیک توب. ده تردکره ایم چه حال زلی وکم ترسو وکولشم پرتل افغانستان و بل حواد اوزم.
ده دیر و نور و قشون رو جون تجیدی او مستقیم گوخونه متوجیدی هم دار از ده خبریلان رو جون هم گوخول کیگی چه لاغیر دلت خیوزه هم یم. ځکه په تیرو 15 کلونو کې ما په ځینو داسې سوژو ځینو داسې راپورونو کار وکړ چې په هغې کې د فساد لوی دوسی او دغه راز د بشري حقونو د نقض ځینې پیښې افشا شوې.
دا په داسې حال کې ده چې تازه پرون پنجشنبه د بریتانیا د کورنیو چارو وزیر ویکتوریا اکتیس ویلي چې 2,500 نور افغانان له افغانستان خپل هیواد ته بیایي او هغو کسانو ته به د ویزو د ورکولو په برخه کې لومړیتوب ورکړي چې په افغانستان کې د بریتانیا له هلو ځلو سره مرسته کړې، د ولسواکۍ او ښځو حقونو لپاره ښکاره مبارزه کړې او د ډیموکراسۍ او ښځو حقونو په څیر د دوی د ارزښتونو د ساتلو لپاره هڅې کړي او یا هم د افغانستان د لږکیو څخه دي. دا په داسې حال کې ده چې بریتانیا ته رسیدلي زرګونه افغانان لا هم په موقت ډول په هوټلونو کې میشت دي. ویل کیږي چې ځایي چارواکو ته د نویو کسانو میشت کېدو لپاره پانګه هم ورکول کیږي. همدارس د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت هم اعلان کړی چې د هغو 15,000 افغانانو د ایستلو او ورته د پناه ورکولو لړۍ چټکه کوي چې دوی ژمنه کړې و. د جرمنی د بهرنیو چارو نوی وزیر انالنا بایربوک پنځشنبه د مرغومې په دویمه وویل جرمنی هڅه کوي د بهیر کړندای کړي او د برخه کې د افغانستان لدرې او ګاونډیو سره د وتلو د نوی لارو د لټون په موخه خبرې اترې کوي. نوموړی د ایران، تاجکستان او ازبکستان نمونه یاد کړي دي، خو طالبان بیا خلکو ته د امنیتي ګواښونو موجودیت ردوي او وایي چې دا مهال ټول هیواد کې خلک امن ژوند لري او د دوی د کسانو له لوري نه یوازې دا چې چاته ګواښ متوجه نه دی بلکې په خبره د خلکو امنیت هم نیسي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی ازادي راډیو سره خبرو کې له خلکو وغوښتل چې په خپل هیواد کې د پاتې سي او د بهرنیو هیوادونو د تک اراده دي نه لري.
محل په هیواد کې هیڅ چاته کوم تهدید او ګواښ متوجه نه ده او نه څوک چاته ګواښ او تهدید متوجه کولای شي. کوم ځایونو کې که احتمالا څوک چاته تهدید کوي د اسلامي امارت دایمي او قانوني مراجعه کولای شي او اسلامي امارت جدي ده شي پلټنو کې او تعقیب کې. په مجموع کې دا راپورونه سي نشریږي چې واقعیت نه لري.
دا په داسې حال کې ده چې څو موده مخکې د طالبانو د مشر ملا حبت الله لولوري هم د خلکو د اندېښنو او شکایتونو له امله د ولایتونو والیانو او چارواکو ته په خطاب کې یو فرمان ورکړل سوی و او په هغه کې راغلي و چې دوی دې له هغو خلکو سره له نږدې وګوري او ستونزې دې ورحل کړي چې غواړي له امله یې هیواد پرېږدي. د کډوالو په چارو کې د ځینو نړیوالو ادارو د راپورونو پر بنسټ د روان میلادي کال د اګست له 15 نیټې په ټول افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته شاوخوا 1,000,000 افغانان د تخلیه په پروسه کې بیلابیلو هیوادونو ته تللي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن د دسمبر 23مه د 2023 میلادي کال یوه ونې پات شوه. د کال پای ته رسیدو سره په افغانستان کې د زړه کړو او شوونیزو چارو مسالې ته کتنه کوو. د افغانستان په 15 د او بخشي د اگست په 15مه وروسته لاغه چې طالبان کابل ته ننوتل او په افغانستان کې خپل واک اعلان کړ، تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو باندې سوله کاوه. که څه هم په یو شمېر ولایتونو کې نجونو ته تر 12 ټولګي د زده کړو حق ورکړل شوی دی، خو په اکثرو ولایتونو کې اوس هم نجونې له حقه لدی حق محرومې دي. ملالی بشیر پر دې موضوع په هلمند کې د نجونو د یو شونځي د پخواني مدیر او اوسنی ښوونکي قمر نیازی سره خبرې کړي او په سر کې پوښتلي چې تیر کال د شزینس د کوونکو لپاره څه ډولار سوي.
تیر کال په پرتله باندې د ټولو شوزو د لپاره افسوسناک او د زده کړیز بهیر دروازې بندېدل د هر څه ډیر مشته، یعنی تریو ناورین کم نو.
تاسو چې د کوم زده کوونکو سره په تماس کې یاست، تاسو په نظر د دوی په ژوند کې څومره لوی بدلون راغلی دی؟
بخي ډیر متاثر دي، بخي سیخواتور دي، یو یو ډول حالت لري چې بالکل حالتونه د بیان نه دي، ځکه چې زموږ په منطقه کې د ووم سنف خاطر د ولسم سنف پورې تر اوسه هیڅ متعلم مکتب ته نه تللی، استادان مکاتب ته نه راځي د لیسې د دورې استادانې. هفته کې یو ورځ دوه ورځې راسي پښتنه وکړي زموږ ماشاته والا سو یا نه دی والا سو زموږ سره راوښت به څنګه سي. داسې یو ډول تشنج دی، یو ډول تشویشونه دي د خلکو سره، بالخصوص د کونکو سره. د کړیالند د تشویش لري چې زموږ باندې څنګه سي، موږ د تقریبا خصوصا د 12 سنف شاګردان نو هغه وي د زموږ د 12 سنف درسونه به څنګه سي، موږ تر دغه ځای پورې زحمت وې سل دا 12 کال اوس د ټول دغه ملاره درس و دا به څنګه سي.
طالبان ویل دي چې دوی به د اسلام په چوکاټ کې د کونکو ته د زده کړو اجازه ورکړي، خو په یو شمیر ولایتونو کې جنونی اوس هم شونځي ته ځي.
خو خبره دا لته چې دوی خپل په منځ کې خپل منځي هغه اصول او قانون او مقررات باید درلودلای وای نه لري، ځکه چې کدی د تزیر سی په اسلامي چوکاټ کې په هلمند ولایت کې جنوب غرب حوزه کې په مجموع کې په هلمند کې د حجاب سره سم انجینری مکتب ترتللی. موږ په چادری کې ځو، زه مدیر د لیسې ما، زه په چادری کې ځم مکتب ته، زما معلم صاحب ټول په چادریانو کې راځي مکتب ته. نو موږ دغه حجاب مراد کړی، زه نه پوهیږم چې د حجاب څه شته وای. په مکتب کې بغیر له دوه دانې سپینجری بابا گنج په دروازه کې دي، نور ټول خلګان ملازمین هم شزینه دي، سرمعلمین مو هم شزینه دي، معلمان مو هم شزینه دي. د اول سن څخه تر دریم سن پورې مو شپږ سنف دغه لرو الوکان سنفونه لرو کوچنیان چې اول او دوم او دریم سنف کې دي. هغه سنفونه جلا دي، د انجون سره یو ځای نه دي، جلا سنفونه مورته جوړ کړی دي، جلا استاد ورته ولار ده. فقط په دې خاطر چې هغه بعض کوچنیان د معلم صاحبانو اولادونه دي چې خپل د مورجانې سره راځي، بعض کوچنیان د داسې مامورینو اولادونه دي چې مندې به وظایف درلوده لکه ډاکتران وي لکه سرنوالان وي، دا هغوی ماشومان باید سهار مکتب ته راغلي وای. نو د هغوی دپاره موږ سهار دغه څو صنفه د ماشومان منلي دي، د الوکان په خپل مکتب کې نور مطلق ناسیه د مکاتب د ذکرو مکاتب جلا دی. دوی اصلا خپل خپل پر خبره باندې هم نه پوهېږم چې باوري نه دي که خپل منځي اتحاد او اتفاق نه لري د قانون له مخې، چې هغه قانون دوی باید وضع کړي چې باید د ټولو ولایاتو دپاره یو شانتي. خو ګرده افغانان یو، ګرده مسلمانان یو، شکر دی. ولې هغوی ته اجازه ورکړه د مستند را کول سوي د دې څخه نو دا خسته کیږي چې دا مشترکم تهدید لاندې نسی. د ایجاب خبرې خو غوړه د انجینر ګرد په ایجاب کې راځي، استادان په ایجاب کې راځي، څه مشکل دی چې مرسته د درس اجازه نه را کول کیږي؟ دی راځي د مکاتب نظارت کوي، د ریاست معرف د نمائندگانو سره راځي مکاتب ته، د مکاتب نظارت کوي. دی ویني چې په مکاتب کې نارینه نسته، ګرد په شرعي ایجاب کې شوشل لباس کې موږ پرورم په دغه لباس کې راتللو، نه هم په دغه لباس کې راځو. نو ولې د دې لپاره اجازه لرو چې د تر شپږم پورې شاګردان ورزو، د لوړو د لپاره ولې اجازه نه لرو؟ دغه مشکل یعنی واقعا زورونکی دی.
دوی چې تاسو ته راځي، دوی تاسو ته څه وایي؟
دوی وایي موږ ګورو چې معلمین راغلي دي، حاضر ورکی کې نو ورکی شې، تاسو دا ماشونه مو اخیستې دي، موږ حجاب ګورو چې تاسو حجاب مراد کړی کوم نه دی مراد کړی، د مدیر سره سره دغه سره چې ودریږي، بیا مدیر صاحبانو سره سره معلم صاحبانو سره چې دریږي په مکتب کې چې دي، درسونه مو څنګه دي، ټول باید شرعي اصول سره سم یو دیني د مزامین ډیر وي، تر دا نورو مزامینو استادانو باید تکړه وي. اچ د کار نه دی هغه ته جواب ورکړي چې په کور کې کښینې، داسې خو نه سي کېدلای چې موږ یو معلم ته شپارس خاله تحصیل کړه، د نن راغله د کیمیا معلم، د ریاضي معلم، د زورت چټه په کور کې کښنه، تا ته موږ ضرورت نه لرو چې د علوم دینی معلم دی هغه دراسي درس ورکړي. ټول معلمین دي موږ خو سره سترګې دي، چې یو څه ورسره څه خور سره وایله نه سوال خوای وای، یا دې موږ د شو سره خبرې نه کوو، بیا چې خبرې مو کې د خپل ہدایت وو یا د معرف په خوانی کارمندانو ته هغه ته وای چې تاسو دې ته وای موږ دې سره خبرې نه کوو، بیا غوي موږ ته وای چې تاسو لږ زره احتیاط وکړي، لږ زره پر شاګردانو باندې ډیر ټینګار وکړي، په اسلامي شریعت باندې ټینګار وکړي، او په ایجاب باندې ټینګار وکړي. کوم به اجازه بي سوي د کوم مشکل پیښ سوي د مدرسې، بیا نه بیا هم تکرار دا درته وایي، تکرار هم دا درته وایي، څه د کور ودان بیا نه ووځي. دا د دوی نظارت دی، دوی نظارت ته باید دوی داسې راغلی وای چې اول خو مکاتب باید ټول مکمل خلاص دي نجونو پر مخ، بیا د دوی راسې نظارت وکړي، وګوري چې لوړ صنفونو کې کوم خدای ناکرده څوک بي اجابه راغلی، یا څوک درس منظم نه ورکوي، یا کوم استاد پابندي باندې وظیفې ته نه راځي، بیا هغه وخت دې خپل د نظارت او ارزیابي دې وکړي. خو متاسفانه چې د دوی نظارت او ارزیابي هم داسې یو دغه ده چې راسي بیا پخواني کارمندان هم ځان سره راوستې د معرف، هغوی ته بیا یو څه هدایت ورکړي، بیا دوه درې خبرې هغوی موږ ته کوي، بیا ولاړ سي.
نیازي صاحب، تاسو د ماشونو خبره وکړه، آیا شوونکو او نورو کسانو چې د ستاسو په شونځي کې کار کوي ټول ماشونه اخستي دي؟
د یوې میاشتې ماشونه مو اخیستې، د دوه میاشتې اوازه دی کار روان دی ورباندې، چې اوله کېږي په دغه شپو کې د خیره سره. خو موږ په دغه هم خوشحاله یو، موږ قناعت کوو، زما په شمول ټول استادان دغه وایي چې موږ مشکل نه لرو دغه سره، موږ خپل د وطن د بچیان دپاره خدمت کوو. صحیح ده، سختي ده، قاطي ده، قیمتي ده، اوج ته رسېدلی قیمتي. تاسې باور وکړئ چې په 4500 کلداري یو بوجي ورده، نو موږ په دغه سخت شرایط کې هم راځو، خو هیله ورزو مو دغه ده چې زموږ د ماشونو سره سره د لوړو سلفونو د لپاره هم د زده کړې زمينه مساعد سي.
او د نصاب په برخه کې تاسو ته څه ویل سوي دي چې آیا نصاب به تغییر وکړي که څنګه؟
دغه سی خدای وای د زموږ په خوانی مامورین د معرف وای په نصاب کې تغیرات راځي، خصوصا بعضی مزامین اضافه کیږي، د قرآنی احکام او حفظ او د تجوید او د شیان به اضافه سي. نو دا خوش خبره ده، پدې موږ نه خفکی جو مشکر دې مسلمانان یو چې داسې اضافه سي. خو موږ بیا غوښتنه ده چې ساينسي مزامین باید کم نسی، ځکه چې موږ پرمختګ ته هم اړتیا لرو، او کله چې په صنعت پرمختګ وکړو باید ساينسي مزامین ولولو. تاریخ د نوې نسل لپاره بيخي ښه دی چې خپل تاریخ ته نړۍ تاریخ وپیژني، مقایسه یې کړي، د پرمختګ لپاره ډېر ګټور تمامېږي. جغرافیه دغه سي معلوماتي مزامین دی چې باید موږ خپل د جغرافیا په اړه، د نړۍ د جغرافیا په اړه معلومات ولرو.
هغه نجونې چې پرته لازموینه یو کال ارتقا ترلاسه کړه، دوی څه وایي او آیا دوی په دې کار خفه دي که خوشاله دي؟
ټول خفه دي، وایي نه مو دی ویلي د پټو سترګو کار دی، درس مو نه دی ویلي، مکتب ته نه یو تللی، اوس دغه لسم او یو لسم او دو لسم صنفونه ګرد درسونه سره ارتباطات لري، ټول یو تر بل سره بېخي درسي ارتباط دي څخه قطع سوی دی. دوی په دې نه دي خوشاله چې په مفته په پټو سترګو کامیاب سي. نو داسې چې په پټو سترګو کامیابېدل سبا یې هېڅ شی زه نه یو ځای ته ودرېږي، یو کار وکړي، یو خپل دفاع د حق وکړي، په کوم تناسب یې وکړي، په کوم اصول یې وکړي چې درته نه یو معلوم. دا خو نو د ړندو سترګو چم دی، بېخي ګر سره نه دي خوشاله چې دوی په مفته ارتقا د دې درس زمينه ورته مساعد کی چې هغه راس خپل درس وایي.
او د زده کوونکو راتلونکي کال تاسو څه ډول ویني؟
ان شاء الله غد امیدواری زموږ اساس د مسلمانۍ واجبات چې امیدوار باید اوسېجو. علمانه وای وای د زمري خلتم چې ول ویدلې، بیا هم هڅه وکه، کوشش وکه چې امیدوار اوسېجې. امید خپل یو ډول د استعداد دغه یو چیلنج پیدا کوي، یو دغه پیدا کوي، یو انرژي پیدا کوي. امیدوار یو چې شبه سي خو که ښه نه سي، نو دا به نه یوازې د هلمند یا د جنوب غرب او زید لپاره، د افغانستان د ټول افغانستان لپاره، د شوزو لپاره به دا یو پسماندګي او پنړیواله ساته به موږ د ټولو نړۍ د شوزو څخه بشاته پاتې سو. بیا به یو ځل برته د صفر څخه شروع کوو، داسې ورځ به راځي. دغه موږ زوري د ډیر زوروونکي حالت دی، د دې څخه مو التجا هم دغه ده، درخواست مو هم دغه ده چې مکوي موږ یو ځلی دا تجربه ترلاسه کړې ده چې موږ شاته وغورځېدلو. شل کاله موږ شاته تېر تحول کې وغورځېدلو، اوس که بیا هم موږ شل کاله نور شاته ولویږو، فکر نه کوم چې بیا د هم د دغه هېواد هغه نیمه سلیزه چې 50% ښځې دي هغه به محو سي، نابود به سي، مایوسه به سي، او ګرسره به بیا داسې یو څوک جرات ونه کړي چې مخته راسي او کوشش ونه کړي، هڅه ونه کړي، ځکه چې وایي به چې هر ځل دغه سکیږي چې موږ تر یو ځایه رسیږو بیا برته غورځول کیږو. نو په دې خاطر چې ټولنه فلج نه سي، په دې خاطر چې د پرمختګ څخه پاتې نه سو، نو دوی دې دغه د انجونو درسونو ته توجه وکړي او اجازه دې ورکړي انجونو ته چې انجونو خپل درسونه ووایي، مکاتبو ته راسي، د مکاتبو دروازې دې خلاصې دي انجونو پر مخ باندې.
په هلمند کې ښوونکي قمر نیازی.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند ته ما تیرم.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تروسه پوری دند پسی ګرځي خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دي. که غواړی دا شی به مول نور سره شریک کړئ، نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې ل دریو دقیقو زیاتې نه وي، په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00422122 شپږ څلوېښت 01.
ازادي راډیو په منځني سپد ولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې دوه منی میان له دولسمه په جوړ وروسته روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د جلدی ناروغیو په ارتباط د متخصص ډاکټر سرګندونه اوریدل شي. خو اوس یو نړیواله مسله راخلو، د بلاروس حکومت په دغه یواد کې د ازادي اروپا ازادي راډیو پر بلاروسي څنګه د فعالیت کړي تنګ کړي ده. د بلاروس ته کورنیو چارو وزارت پرون ازادي راډیو د سختریزو سازمانونو پولیس کې شامل کړ او ماشام محل یو خبريال توقيف کړ. د ختیځ اروپا په دغه هیواد کې پر نورو ازادو رسنیو هم فشار نه زیات شوی دی. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په دې اړه راپور لري، چې جزئیات اسدالله الدین در سره شریک کړي.
د بلاروس په پلازمینه منسک کې د ویاسنا په نوم د بشري حقوقو یو ډال وایي مخپټو کسانو پرون پنځشنبه د غخار کې د ازادۍ رادیو د بلاروسي څنګه خبريال علي روز زلوویچ ونیو. د بشري حقوقو د دغه ډال په راپور کې په دیاړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی، خو دومره ویل شوی چې مخپټي کسان منسک کې د دغه خبريال کورته ورغلي دي. دغه خبريال داسې وختونی ول شو چې پرون د دسمبر په درويشتمه د بلاروس د کورنیو چارو وزارت د آزاد اروپا آزادی رادیو بلاروسی څنګه د سخت دریزو سازمانونو په لیست کې شامل کړه. د بلاروس د حکومت دغه اقدام دغه هیواد کې د آزاد رسنیو او مدني ټولنو د ځپلو شدت ښیي. د محدودیتونو دا لړۍ هغه مهال پیل شوه چې د تیر کال په اګست کې د بلاروس واکمن الکساندر لوکاشینکا په ولسمشریزو ټاکنو کې د بریا ادعا وکړه، خو مخالفینو یې دا ټاکنې رد او له درغلیو ډکې وبللې. هروز زلوویچ او د ازادي راډیو د بلاروسي څنګه دوه نور خبريالان ایناستو زینسکایا او الیس داشچینسکی تیره جولای میاشت کې هم توقیف شوي وو. کله چې دوی خوش شول دو تنې وویل داسې معلومات ورکول شوي چې د یوې نامشخصې جرمي پیښې په اړه بلا هم مشکوک پاتې کیږي. په 13 جولای میاشت کې د بلاروس امنیتي ځواکونو پر آزادۍ رادیو سربیره د یو شمیر نورو آزادو رسنیو خبريالان هم د هغوی د کورونو او دفترونو تر پلټنو وروسته توقیف کړل. د آزاد اروپا آزادۍ رادیو مشر جیمی فلای پرون یو ځل بیا د آزادو رسنیو پر ضد د بلاروس د حکومت اقدام وغنده. ښاغلی فلای وویل پر حقایقو ولاړه راپور ورکونه سخت دریزي نه ده او په خبره یې ژورنالیزم هم جرم نه دی. د بلاروس حکومت د تیر کال لانجمنو ټاکنو وروسته د آزادو رسنیو او شاوخوا 500 غیر دولتي سازمانونو تړلو ته اقدام کړی دی. د بلاروس د حکومت سیاسي مخالفان او لویدیز قدرتونه وایي چې د تیر کال ټاکنې د بلاروس سیاستوال سویتلانا تیخانوفسکایا ګټلې، خو د دوی په خبره ځواکمن الکساندر لوکاشینکا په درغلیو ځان د شپږم ځل لپاره بریالی اعلان کړی دی. په بلاروس کې د همدې لانجو له کبله د حاکم حکومت او لویدیز هیوادونو ترمنځ اړیکې هم خړې پړې شوې دي. اروپایي ټولنې، امریکا او کلیدي لویدیزو قدرتونو تر اوسه د بلاروس پر چارواکو او کمپنیو 15 پړاوه بندیزونه لګولې دي. دغه بلاروسي چارواکي په دیموکراسۍ ضد چلند، د بشري حقونو په سرغړونه او له کډوالو په ناوړه استفاده تورن دي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونکو کې په لنډو څپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوي مندل شي.
زموږ خبرونه په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې هم نیولای شي.
ستاسو له پیغامونو
ما پیغام دی وزب ولا مجاهد ته ورسیږي، ورته واده جر ته جر ورته جوړ کړه، ته نه کړ جوړ کړي چار دی واده کوزای پر ورته کاش کې په زرا عمر مې ویل او د دې لنجرو څخه د بازمات کراچی جوړه کړي
دلته حکومت چلی مرمۍ دې ځای کې وی شهیدانو د وینو سره خیانت دې ملت سره خیانت دې خو دې شخصي موټر نه دې شخصي سلای ونی دې دا خو ټول افغانستان دی وور ور ول دې خیانت کیږي زو مخنیوي وکي ور دو جوړ کې نقلا جوړ کې موټر ټول کاله سلاو مهمات په حساب ورکوي په حساب دې نه خیا تجارت پر شروع کړي درګرد سپورت څه د خرڅي سره. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
خبر کوم مزه په نامو او دی ول سوالی دی یک د تاسنګ لکلی چې د ما کور بمبارد شو، د ما کور ما خپل لور شهید ورکړه. دلته چې دا کومه کونه راځي دا د ولسوالي په هغه کې یو کور شل نفر هم نیسي، یو کور څلور نفر هم نیسي، یو کور پنځه نفر هم نیسي. دا د موږ د بېخي هغه نه کې یو کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر شو. دوه کاله دوه نیم کاله په غزني کې مهاجر وم، د قلعه جوز په شارع کې پروت وم. هېچا له ما سره کومک نه وکړه، څلور لکه روپۍ زه پورې وړې یم. دا د اوس دلته کور ته راغلی یم، دا یوه میاشت کېږي. د لیم داس کومه کونه چې راځي دا ټول په خپلوانو سره ویشي، چا ته بېخي نه ورکوي، نه د موږ لس نیسي، نه د پښتانه کوي. د یو کونډې د یو مسکین د دغسې مشکلات موږ لرو، خدای دې وکړي چې دا د موږ پیغام نشر کړي. مننه له دې ازادي لره دې چې نورې لارې موږ ته نه ده پاتې، مجبورې وو.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.